دوی بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د اوسني حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ. نور راپورونه او مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزيشن اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزيشن اعلان وکړ. د دې شورا په غړو کې اسماعیل خان، محمد یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهيمي، صادق مدبر، بسم الله محمدي او یشمیر نور پخوانی جهادي مشران او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي شامل دي. شاغلی سیاف د غونډې پر مهال په خپل وینا کې وویل چې د دې شورا اصلي هدف د اسلامي ارزښتونو او افغانستان بقا دي.
مېږم چې اگر نظام
زوایم که نظام متوجه نسی پر دی سر بیره چی دلوی جرگه سر مخالفت لری کلوی جرگه اساسی قانون نراولی ورتکار و نکده و دا انتخابات و پرل خبر و نکده معنی داده چی دوی پخپل لوی جرگه تا زمین برابروی مش بیا هم تنگار کهو چی لوی جرگه اساسی قانون غواری
ما بازم تاکید داریم چی لوی جرگه قانون اساسی را میخواییم.
شاغلی سیاف زیاته کړه چې سیاسي او جهادي مشران له هغه وروسته چې په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته سو پریکړه وکړه چې حراست او ثبات شورا جوړ کړي. شاغلی سیاف ټینګار وکړ چې د دې شورا مقصد نظام ته سقوط ورکول نه دي، بلکې د اصلاحاتو غوښتل دي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید. اشتون کارټر په داسې حال کې د امنیتي وضعیت ته څیړنې لپاره راغلی چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. کارټر له هغه وروسته افغانستان ته راغلی چې د ده مشر قومندان جنرال جان کمپل اندېښنه څرګنده کړه چې د سوریا او عراق څخه بهرني جنګیالي له هغو افغانانو سره یو ځای کیږي چې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې داعش ډله له طالبانو جلا سوي غړي جذبوي. پینټاګون په خپل وروستي راپور کې ویلي طالبانو له هغه وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي حملې زیاتې کړې دي. ټاکل شوی د کارټر په افغانستان کې له خپلو پوځي قومندانانو او ځواکونو سره وویني. د دغې سیمې ته د یوې اونۍ په سفر راغلی. تر دې مخکې دوی ورځې په عراق کې تیر کړې. د جرمني پارلمان د راتلونکو 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. په بخښنې سره او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان یې زړور کړل. په ننګرهار کې د ملي پیوستون او اویا پروژې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ګټې اخیستلو ته وسپارل شوې. دا پروژې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي کیږي. د کلیو او پراختیا وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو پر پرانیست غونډه کې وویل چې ننګرهار ته د تګ مقصد یې د 110 میلیون افغانیو په لګښت او اویا پروژو ګټې اخیستلو ته سپارل و او لومړی پروژه د سراچې په کلي کې افتتاح شوه.
دوهمه مخم داوه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت مبر رئیس جمهور له خوا نه اعلان شو د ټول افغانستان لپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او د ننګرهار ولایت نه د سراچې له کلي نه وکړو.
د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې د کارموندنې د پروګرام لپاره 230 میلیون افغانۍ ځانګړې سوي دي. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژې د پلخمري په سلو کې 15 اوسېدونکو ته د څښاک اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. شاغلی نادری وویل چې د دغو کورونو زیاته برخه په کابل او وروسته په نور ولایتونو کې جوړیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. دا نوی ائتلاف د 4 اسلامي هیوادونو دی چې په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین قاضي خلیل الله تیر ورځ له خبريالانو سره په اسلام آباد کې دا خبره تایر کړه او وی ویل موږ د دې ائتلاف برخه یو. همدارس د هغه راپورونه رد کړل چې وای اسلام آباد په دې ائتلاف کې د شمولیت پر سر متعجب شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدار زیاته کړه چې هواد او سعودي عربستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د ایران په ملاتړ په لبنان کې جوړې شوې شیعه ډلې حزب الله تیر ورځ د دې ائتلاف ته جوړېدو په اړه ویلي چې دغه نوی ائتلاف یوازې سیمې ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو لیږلو لپاره جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان صدر اعظم تمام سلام د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړیو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف سوي دي. نوې پریکړلیک خبرداري ورکوي چې څوک دی د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصرت څخه تیل نه رانیسي او بیلابیلو هیوادونو ته وویل چې د برمتسیو کسانو د خوشی کولو لپاره دی دغه ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. او امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګولسیو بندیزونو لیرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق اجمنی تر اوسه تر سره کړی دی. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپل اجمنو په تر سره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بل خالوی دیموکرات سناتور بن کاردن پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو په اساس کې دای سي په ایران باندې د لګولسیو بندیزونو لری کېدل راتلونکي میاشت پیل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ.
ما باز هم تاکید داریم چې لویه جرګه قانوني اساسي را
میخواهد. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان پر امنیتي وضعیت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي.
خلکونه موبیلونه هم ولیدي، پاګانیې هم ویشتې دي، نفر ویشتې وو. سره بیا لاړم والي صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا دوري ما وکړله.
په یوه مرکه کې اوري چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب کابل ته څه ګټې رسوي.
سهار څوک موږ تصویره جوړې او هغه د ډبلیو ټي او وځلی موږ کولی شو دې سره په دریو څلور لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. هڅه کوي چې په دې اړه د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسي او وروستي جزئیات ستاسو سره شریک کړي. په دې خبرونه کې مبل مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. افغانستان له کلونو الوزلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا چې په دغه سازمان کې افغانستان ته څه ګټې رسیږي په یوه مرکه کې په همدې خبرونه کې درته وایو. تاسو آزادي رادیو ته ورجست. د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درته وایي. خو اوس دا اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا زیاتره غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي. دا چې د شورا څو ویلې دي له ناجیې ساپۍ څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالات
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنې. اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. ناجیه ساپۍ تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کوي. ناجیه جان ژغ مې اوري؟ مخکې تر دې چې د حراست او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو په اړه راپور راوخلو، دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. تفصیل له عصمت څاروان په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو خبرې وکړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې تشدد زیات شوی او د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې سختریزې ډلې هم سر راپورته کړی دی. د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به د افغانستان د سفر په لړ کې له افغان چارواکو او امریکایي قمندانانو سره وویني. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په وروستیو ورځو کې وویل چې له سوریې او عراق څخه وسلوال سختریزي د افغانستان په ختیځ کې د دې دلیل وفادارو سیمه ییزو وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې فکر نه کوي چې په سرژنی ژمي کې دي چې د جګړې د کمیدو فصل دی. د جګړې شدت په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوب کې ډیر کم شي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخي له افغان چارواکو سره د آشتن کارتر د خبرو یو موضوع به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایپ نه ویش سوپر توکانو الوتکو د ورکړي مسأله وي. ټاکل شوې ده چې افغان هوایي ځواک ته د الوتکې د 2013 میلادي کال تر پایه ورکړی شي. افغان امنیتي چارواکي د خپل ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د هوایي ځواک نه لرل یادوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال تر پایه له افغانستان د خپلو اکثرو پوځیانو د ایستلو پریکړه بیرته واخیسته. د پنټاګون د راپور له مخې سش کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله په سلو کې وبش زیات شوي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې چې روانه اونۍ خبر شو ویل شوی چې د روان کال له پیله د نومبر تر نیمایي پورې په کابل ښار کې پر لویو هدفونو د تیر کال د ورته مودې په پرتله حمله په سلو کې وبش زیاتې شوې دي. وروستۍ حمله په کابل کې د هسپانیا د سفارت تر څنګ پر یو میلمستون وشو چې لشته لشته لاستنه پکې ووشل شول. د طالبانو تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې وچه لشته لژه 50 تنه پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر جوړېدو ټینګار وکړ. له ناجیې ساپۍ نه په دې اړه نور جزئیات اورئ.
بله مثالی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر پخوانی جهادي مشران او د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او ویل حکومت له ژمنې سره سم باید ژر تر ژره په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حراست او ثبات شورا د ناستې ته وویل حکومت چې کومې ژمنې کړې وې چې د دوو کلونو په ترڅ کې به پارلماني انتخابات ترسره کوي او هم به د اساسي قانون لوی جرګه راوغواړي، د ژمنې ترسره نه شوې. ښاغلی سیاف وویل که چېرې حکومت د اساسي قانون لویه جرګه ونه غواړي انتخابات ترسره نه کړي، دا به په دې معنا وي چې دوی خپله عنعنوي لویه جرګې ته زمینه برابروي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي سیاف د خبرو یوه برخه واورو.
من میگم چې اگر نظام متوجه نشه با وجودی که مخالفت با لویه جرګه عنعنوی داره امیلو جرگه قانون اساسی را نبیاره، برش کار نکنه، سر انتخابات نره، ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی جرگه انعنوی مساعد میشن. ما بازم تاکید داریم که لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
بله خغلی صاحب په خپل سرګندونو کې هم درځ ویل د شورا غوړی چې د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. خغلی صاحب ویل دوی خپل اندېښنې له افغان چارواکو سره هم شریکې کړي او ویلي چې دوی د نظام د سقوط او په نظام کې د امتیازاتو په لټه کې نه دي، بلکې دوی غواړي چې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال یونس قانوني هم خبرې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان د بقا او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خغلی قانونی ویل چې په سیمه کې داسې دسیسې موجودې دي چې غواړي افغانستان د تروریزم په پایتخت بدل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا شورا په هیواد کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره اوږدمهالي پروګرامونه لري. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د دې شورا له اساسي غوښتنو څخه دي. دا خبرې په داتحال کې مطرح کېږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر راتلونکو دو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خو په همدې حال کې د ولسمشر د جمهور ریاست ویان مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سم جوړه شي. بلې سالی صاحب
له ناجیې صافۍ نه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن خپل موجودیت اعلان کړ. په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات راوستل او د ولسي جرګې د انتخاباتو ژر ترسره کېدل د دې جرګې د دې شورا د غړیو له اساسي غوښتنو څخه وه. د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر د بحث لپاره له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خیبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شورا اصلا غواړیڅه
د لوخ په نامه زختو سلامونه اونیکی له تاسو ته تاسو تاریخ مې درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا بعضه حلقات دي چې دوی د قدرت څخه خوشوي دي او د دې د قدرت په وخت کې دوی د کې غاس کړې دي خلکو ظلمونه وکړ او د خلکو منځ کې فلن هیڅ ځای نه لري. دوی د خطر باندې چې وګورئ شي او بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپل نو ډکړنه ته دمو ورکړي د 10 لسواني کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوري روان دی او استایسته دوی دی یو واقع ملي حکومت جوړ کړی دی او خصوصا د جهاري اساسه د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې هغه حل شوی دي. نو بلان بعضه علاقات د تدې تشويش کړي چې ما به دا کړه حکومت ثبات پیدا کړي او هغه سجمن چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې حکومت دری بکو هغه کسان چې لسنه دي خلک کوینه ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کنه پریدو. بنا هم دوی دغه تشویش لري او دوی تشویش به دائم نه دی. دوی د قدرت نه غوښښوي دي او دوی د افغانستان خلک هیڅ ځای دې ته نشته. د برابر له ټولو خبر دي چې اسلامي نظام کې د اسلامي غوښتنې په دوه انتخاباتي نظام کې دوی هیر ډیر ویلي دي نه چې ما په دغه کوم مثلا په پارلماني انتخاباته کې شریک وو ځکه د خلکو منځ کې خوده نه لري او مخکې پیسې او مصارف هم چې کول هغه موږ نشونې دي. وضعیت اقتصادي د خراب شوی دی، خلک خاص دي ته رای نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي د انتخاباته کمیسیون کې تابع چې دوی ملي شورا ته لار نه پیدا کوي او که ملي شورا ته دوی لار پیدا نه کوي تابع دوی قدرت مخ په خلاصې دوی نه دوی ته نه لري. هر څه چې کوي وسم د ملي شورا د خوانه او هغه د یو وکیلان چې اکثرا مفسد وکیلان دي د یو غو د طریق خپل
خیبر صاحب
دی پلیکي
په تیر حکومت کې دا کسان چیرې و او څه موقف درلود؟
د دې کوزګارو کوزاخرو کوزفروش کوزشکن ټول دی یو بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل د مسائل په نظر کې ونی سيدي په ډوډ مقابله باندې نستو او د دې کوم مقابله په څیر استفاده سره د ډېر غټ چاپولونه ډېر غټ چورې چاپولو غاښ په کړه دی. بنان دی پی کوم مثلا صبح ته افغانستان ته راشي که واقعا ملي حکومت ټینګ شي دینه په پښتنه کیږي او دا اکثره تیری دي چې مخکې د دوه دنیم کال نه چې په افغانستان کې جمهوری دولت سقوط وکړو، دوی په خپل منځي جګړو کې ته لکه خلک ووژل، نو دوی د دینم هیله لري چې مبادات داسې نشي چې انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقص حقوق بشر نقص کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچری دا د ټولو غښتنه وی چې افغانستان ته سولې راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
زه چې په ځګر د لک خبرې وکړو، لک په وسینه خبرې وکړو، په دې د خلک چې خپل د بحران ته افغانستان بحران ته بوله ده، او دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي ټینګ شي، او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نشي کولای، او هغه باداورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړي ده هغه بیرته ترې اخیستل کیږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده، دوی نه غواړي چې بحران ختم شي، افغانستان د سوله او ټیکاو راشي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سوله عالي شورا خپل یو غیر قانوني ارګان ده، او دغه پر اساس کې داسې څوک دی چې هغه تل د سوله په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده، او همیشه د جنګ یوه ستنه هم دی، د جنګ جګړو او د بې ثباتۍ. نو په دغه اساس باندې دوی دا هم په شورا کې دي، هم په پوزیشن کې دي، هم اپوزیشن کې دي. دا عجیبه خبر ده چې ښاغلی قانوني هم رئیس د سولې د شورا دی، هم غواړي چې د سولې په شورا باندې نقد وکړي. د نن رئیس جمهور ته ولسمشر ته په کار ده چې د سولې په شورا کې تغییرات راولي، یو کمیسیون دې جوړ کړي، او هغه په بې طرفه خلک چې هغه په دو منازعو په دو جنګ جګړو کې داخل نه وو ښکیل نه وو، هغوی شورا ته راولي چې وکن سوله ټینګه شي. او د هر وخت نه د ټول 14 کالو د هر وخت نه ډېر دغه اساس وخت دی، د سولې لپاره ډېر امکانات مساعد دي. نړیواله ټولنه ډېرې هڅې کوي، او زموږ ګاونډیان هم دې ته پوهېدلي دي، په دې پوهېدلي پوه شوي دي که افغانستان سوله ثبات رانه شي، دوی د هېوادونو سوله ثبات هم د خطر سره مخ شي. نن دوی دغه ټینګار صرف دې په خاطر ځان ده چې د دولت باندې فشار راوړي، او دغه جهادي کړی چې واقعا په افغانستان کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی ور بیا د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر و چې د کابل څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبري کولې. و مرودل چې د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېرې غړي په خاني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي، نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. دوی په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي چې زیان یې تر ډېره ملکي خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې دغه عملیات اکثره بې هدفه وي، او په تورو شپه کې د خلکو د ځورولو سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بهرني ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرني ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
د زازه د ریکان په سیمه کې د شپې په 12 بجو الته دوی چپه چولې وا چې خلکو نه پیسې موړې دي، خلکو نه موبایلونه موړې دي، وغانې مشت دي، نفر وشت وو وسره سره بیا ځلړه ولی سپتا په دې امنیتی جلسې کې دا دوري مو وکړل. دا خارجان چې دیبل دین راضي په پکتیا کې دلته چپیا چوي، ولسوال هم به خبره وو، کمانډان هم به خبره وو، د ولسوالۍ رئیس امنیت هم به خبره وو، سرحدي کمانډان هم به خبره وو. دغه تاییدامه چې اوس هم خارجان باز زوی کې شپې چپې چوي.
همدارنګه لخوست ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زوریدلی او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسی جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمید الله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شرسپه ولسوالۍ په څو کلو کې څلور 15 عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاورې ورتړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه په دې هواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډېر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پیښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګه د کوماندو قطعات منګه ځانګړي قطعات اوس خپل لرو. اته میرمنې منګه روزلی دي چې د هغوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوا نه څه د شپې لخوا نه زموږ لخوا نه اجرا کیږي، او بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرستې ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کوماندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی، او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگټن څخه کیږي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس راپورونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني بیا وایي ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی لمخې هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتي برابرۍ په پام کې ونیسي.
د دې استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
د استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لمړیتوبونه هم راپیژني، چې له تطبیق سره بل شک جنسیتي فاصله تر زیاتې اندازې کمیږي، او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړي ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا ټیک او مې د ادارې غړي وایي چې د دوی د څېړنو له مخې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډېرو خنډونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژۍ سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د ښځینه مسلکي کدرونو هڅول، او د ټکنالوژۍ په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړي کولی شي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل غني غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده، او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړېدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرو ښځو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلې، او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي.
دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو واورېدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي، او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسو لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي، او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د هومیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي، او ګڼې نور ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
موږ تیوري درس وایو، پرکټیک ډېر کار نه کوو، او د کمپیوټر ساینس چې دی موږ باید پریکټیکال وکړو. دلته مونږ اپلیکیشن ډیولپ کوو. زه غواړم چې د دې څخه د دې لارې څخه یو تجارت هم وکړم.
اغلی هومیرا وایي چې په دې برخه کې ډېری کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. له دې ټولو سره د معلوماتي ټیکنالوژي څخه برخمن لجنې وایي کچیر د ټیکنالوژي په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولای شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سید د ترڅنګ دا هم اوري چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ازادي راډیو نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د شیګنې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد ولري، د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې تاسو کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، اس ایم اس راوستوئ، یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ. ستاسو پوښتنه او نظر به خپریږي. په دې خبرونه کې بل راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي چې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پراختیا ته لاره پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې له رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټه ورتمامېږي.
او په منطقه کې زمونږ د ځان پیغام دي چې هغه د دبليوټي وزیر لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین ا اداره مهم غړي دي د دبليوټي. نو کومه وزارت واخلو زمونږ د دبليوټي د پنځمې مادې د ګاګ پنځمې مادې او د پی اف ای ان سټ فسیلیټیشن موخه عامه چې د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دي د وزم لکه څنګه سره حل. اولا دا کا اداره چې موږ نور که هر څوک موږ سره جوړي او هغه د دبليوټي وزلی مونږ کولای شو دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو. هاکو مثال په دغه دریو څلور لیول کې لاله کې ہدایت مونږ د دبليو د حل مناجات سیستم دی. هغه ته چې د دنیا قوی ترین د حل مناجات سیستم دی او تر اوسه پورې کې یو هم دي مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خاصه نه دي. دوه مغه د مشکله چې مونږ داخلي ریفورم زمونږ قوانین دي ته نه وګورګا چې خارجي سرمایه‌ګذاري یا پاکستان په افغانستان تر راشي اوس څنګه تقریبا د دې قوانینو مقررات د نوي جوړ سل پرې پیر څو کلمې کې هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پنګ لګونې په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پنګ لګونې زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي. دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پنګ لګونکو لپاره؟
پنګوال چې له مارکیټ ته دي د پنګې اچول په خاطر باندې هغه دوه شیان ته دي. یو داغه تجارتی ریسک ورته ویل کی یا کمرشل ریسک یا خطرات دي، او یو داغه مېږي چې کله کمر تجارتی یا سرمه د پنګ او شونی خطر کم یو داغه د سړي رضایت وینوغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي. څه کله ته ګټه ډیره زیات را ورسان چې دا تجارت ګټه شي ده، یاد دغه ریسک دا ډیر زیات کم یعنی ګټه ډیره زیات ده او څه کله سرمایه گذاری چې موږ د منطقي او د دنیا په دې یو کې پراته وي چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک شو دي. سرمایه گذار چې کله راځي هغه افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري، هغه موږ په خوا کې د چین غوندې یو غټ مارکیټ د هند، پاکستان او همداسې د منځنۍ آسیا به شمول د ایران او دغه چې تقریبا 400 میلیونه خلک دي، او دغه د هند 1.3 میلیارډ دي، همداسې د چین چې 1.5 میلیارډ خلک دي. دلته په افغانستان کې ټول تولیدي او هغه ترجیحي تعرفې چې موږ دغه مملکتونه راکوي مثال اتحادي اروپا، امریکا، کوریا، کاناډا، جاپان، هند، همداسي ایریشن کمیونټي چې د بلاروس، قزاقستان او روسیا دا دوی نه استفاده کول سره په افغانستان کې تولیدات په هغه مارکیټ کې تشکیل دي. دوی باندې کوم رکی تعرفې نشته. نو دا یو خو فالت موږ سره په لاس کې یو خو فرصت دی او چې تاجر ان موږ په سرمایه ګزارا باندې دلته موږ په دغه چې دا خو فرصتونه دي. افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریبا 3 ملیون ډالر دی. وی کولای شي راځي په افغانستان کې څوک تولید کوي او نور مارکیټونو ته ولیږي.
مومند صاحب ورستی پښتنه وای د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی. آیا تاسو څه فکر کوئ کوم ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو ورسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان مخالف اسلام زمونږ پروسې دی را موږ ته ایس نو د مذاکرات په تاسو او کډین دوی په دې کې موږ دوی سره د پاسار کې وزارت د روپیه کو کې او سره وزارت له وانت موږ دوه مهمه موافقه تعمیل لري او د پاسار کې د جنباتیا آزاد تجارتي ساحه د امریکا په ایټوتا کې موږ یو تجارتي موافقه نامه لرو. پاکستان نو خپل موږ سره مذاکره وکړي چې پاکستان ته جال تم کم امتیازات ورکو یا وي موږ تر کې یاغت دین ډیر زیات هغه ته خو تجارتي لحاظ یو دا ډیره مهمه سټوم مهمه مسله د پاکستان لپاره دا چې افغانستان وګصي د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې د اقتصادي کوریدور شته د دې لپاره خام مواد راځي د دې لپاره برق نه دی راځي د په افغانستان باندې مسکې دي ځکه د غټول شان زمنګا او خپل هواد کې موږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او د اقتصادي کوریدور باندې وساتي. نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره هم دلته یو تجارتي امتیاز شته اور شي دا غلطه تو کی په پاکستان کې تولید کی او په ارزان باندې باندې نور مارکیټونو ته ورسې کیږي منطقي د رقیبانو تر خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان څو کې ورته د مسلمانو تمام نشي چې سبا پر رقابت نه کړی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څنګه رئیس محمد رحیم مومند و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي د څمکني او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غزدلې سړک ډیر سخت کندو کفر دی باید په پاخه ډول جوړ سي. قاری محمد مدني لیکلي د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې چې کومه پیښه شوې د انساني کرامت او اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. حکومت باید د دې پیښې جنایتکاران ژر تر ژره ونیسي، عبرتناک او قانوني سزا د ورته ورکی ترڅو عدالت تامین سي او د خلکو په باور پر حکومت باندې پیاوړی سي. سپین غر وفالی کلی دی چې سمدستی په پړچنار کې سخت چودنه وسوه چې ډیره مرګ ژوبلې هم شې چې اړولې وي. فضل رحمان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي اشرف غنی باید ژر تر ژره هغه بیګناه بندیان خوشی کړي چې د تورو تمبو شاته شپې سبا کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګری پر ضد د اعلان سیوی ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. دغه راځي په دې کې په دې ائتلاف کې د خپل ګډون پخلای کړی دی. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان د پنځمې پورس په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان د ترهګری د مخنیوي په لړ کې هر ډول سیمایز او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي ائتلاف هرکلی کړی او همدارنګه تصدیق کړی چې هیواد یې ترهګرۍ پر ضد دغه اعلان شوي ائتلاف برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او ویل چې دوی په دې لړ کې له سعودي چارواکو څخه د نورو تفصیلاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان حکومت تیره اونۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو د ځپلو لپاره د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو یو ګډ ائتلاف جوړول اعلان وکړ چې د نورو په ګډون پکې د پاکستان نوم هم شامل و. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبري غونډې ته دغه ائتلاف هرکلی او په دې کې د خپل ګډون ترڅنګ وویل
پاکستان کی یہ پالیسی ہے
دا پاکستان دا پالیسی دا چھ طرح گری پر ضد ہر ڈول سیمائزو او نڑیوالو حسملہ تر کوی زکہ چھ طرح گری یواز دیو ہیوات او سیمی مسئلہ نہ بلکہ دی ٹولے نڑی مسئلہ او ستون زدا لگا سنگ چھ سعودی عربستان لخوا دا اعلان شو ائتلاف طرح گری پر ضد دے نو منگے ملاتڑ او ہر کلے کو
ویلکم کیا ہے.
د سعودي عربستان لخوا طرح گری پر ضد اسلامی ہیوادونو پ دا اعلان شو ائتلاف کی دی ایران شام او عراق نو مننشتا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه پښتنې په ځواب کې چې ولې په دغه ائتلاف کې دغه دریو هیوادونو نمونه نشته دا دغه هیوادونو کورنۍ مسله وبلله او په دې اړه یې له سویلو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د شوي آسیا ځل کانفرنس په اړه د یوې پښتنې په ځواب کې دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې لپاره ګټور وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او د دې هیواد د سولې په پروسه کې د سهولتکار کردار لوبوي. د خلیل الله په خبره د پاکستان او افغانستان ګټه پر یو بل د تورونو په لګولو کې نه بلکې له یو بل سره خو خپل منځي اړیکو کې نغښتې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د پاکستان په کوربهتوب په اسلام آباد کې شوی چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ځانګړو استازو په ګډون پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد لري، د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د ټلیفون شمېرې هغه شېبه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلني راپور کې لیکلي دي چې روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي او یا نورو هېوادونو ته مهاجر سوي دي. تفصیل د احمد شېبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د هغو کسانو شمیر چې په نړۍ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي روان کال 6 میلیونو ته ورسید. په دې شمېر کې هغه 22 لک هم شامل دي چې د جګړو او زور زیاتیو له امله مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا 2.5 میلیونه کډوال په جرمني کې د پناه اخیستلو انتظار کوي او د روان کال په لومړۍ نیمایي کې روسیا او امریکا ته نږدې 15 لک کسان ورغلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره روان کال د کډوالو او بې ځایه شویو شمېره په نړۍ کې دومره لوړه شوې ده او د دې احصایې له مخې په هرو 122 کسانو کې یو تن د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د روان کال په نیمایي کې نږدې 4.5 میلیونه بې ځایه شوي وو چې دا شمېره د تیر کال په تناسب 2 میلیونه زیاتوالی شي. یمن چې د مارچ په میاشت کې جګړې پکې پیل شوې تر بل هر وخت ډېر بې ځایه شوي لري. په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمېره تر 9.5 لک اوښتې ده. په عربي هیوادو کې تر ټولو ډېر بې ځایه شوي د سوریې دي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوه چې د دې جګړې له امله تر اوسه 4.2 میلیونه سوریایان مهاجر شوي دي او 1.6 میلیونه نور سوریایان په سوریې کې دننه بې کوره شوي دي. په اروپا کې بیا اوکراین ډېر کډوال لري. په دغه هیواد کې چې تیر کال اپریل جګړې پیل شوې نږدې 8 لک 40 زره کسانې کډوالۍ ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په راپور کې افغانستان، جنوبي سودان، بروندي، د مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو او عراق هم هغه هیوادونه یاد شوي دي چې ډېر کسان په کیروان میلادي کال یا مهاجر شوي دي او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انزورګری سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انزورګری مینوال پر ډیجیټلی رسمي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغي درمل لویانو سره مرسته کوي چې تر 100 کلنۍ پورې ښه ژوندۍ پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغي مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ و او یا کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکو باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پرېښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې لکه بلې نه یوازې چینجی ژر زاړه نشول بلکې عمر هم وشو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوريدونکي جوړونکي فريبا ظاهر
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیو نه راغلی پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د زل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونی او روزنی په برخه کې لري ډیر اوریدونکو البته د هیواد لبیلا بیل ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سی کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سلامتو غوروزي ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري خدای چې د پوهنې وزارت مسولین د غستونزې څومره منی هغه به لروروسته وورو خو لمړی به د بیلګې پټول ستاسو دوستانو پیغامونه تورسو وروسته به نورې ستونزې هم راوخلو لمړی یو اوریدونکو له کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبد الناصر مزنی د کندهار ولایت تنیش ولسوالۍ څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیش ولسوالۍ کې ستلم پاملرنه وکړي ځوانان ټول به سواده دي د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې دا ټول به سواده غټیږي زموږ مکتب نه دی پال او بل د بیلابیل سنسر مخامخ نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې تنیش ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي دوه په امنیت کې ولسوالۍ د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پال مکتب خو ستا خو دا دی چې پالسوي نه دی د ځوانان ټول دغه سی به سواده غټوله دلته تنیش ولسوالۍ کې چې مکتب ویلی یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی دا خپل نوم نه کوي او هغه دغه سی د ماته خپل چې ځوان ما په سنو توکل مالته مکتب ویلی دی ویلی سن نجزه برای ویله ول ما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لمه ول ما چې به دغه معلم بره ترالی یو څو خبرې بره توکل یې نور بره توکل ته خپل چاو بناستو نو مشته هیڅ نه ویل چې څه ادا وکي ادا وکي موږ دغه سی بس خپل بعضی به مکوله نو کچری داسې معلمانی چې هغه سم معلمانی نه شول سالې کې رواسي دغه مکتب حال کې دغه زمر ځوانان به هم کدای چې سوادار سي او دغه راتلونکي نسل چې دغه به مخدا پاک را سوادار کې او کدا داسې غشت مبارک چې دغه ځوانان دغه وس مشمن چې دغه سي غشت برای چې په هر کلم نه چلاس پوری کې بارنو هیواد دغه د لاس ورانی چې کچری دي سوادار سي نو به هیڅ کله د هیواد د هیواد په تاوان سمام ځکه په ګټه تبان ستاله په من شوه
د هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرزیه په ولسوالۍ کې وروره شاوندۍ کوله تړل شوي دي چې بدل شوي دي وروره مکتب شاګردان دوله درس تعلیم ته نشي کړلای خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردانو به تعلیم څخه پاتې نشي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته دا پیغام پرې ځم سلام دا له فرد ولسوالۍ څخه داش سره خبر کوم یو معلم ما دا لسه په رسولي کې د خاص معاشره غره متنجینو مدیر او سرمالین د هر مالین څخه د ورځې سو غنې وګرځولې زما پیغام د ریاست معرب او وزیر معاشره ته راځي چې دا وړي دومره به بحثي دا وړي دومره ظلم روان دي چا ته عرض کو چا ته شکایت کو موږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خو دلته د مجیز د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده زمونږ ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه درسه و د قاز میاشت کې معاش وګرځو وسلام
وره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوارم د حکیمې ورسوالۍ نه تاسو په تماس کې نو تقریبا یو مېزو سره د حکیمې ورسوالۍ کې زمونږ مکتبونه ترلاسه وی دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ورسوالۍ دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي حکومت سره ورسره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول سره موږ خبره شریکه کړی دا حکومت ته په دې باندې سن دی وی دي هله کو دا سره راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډه نړۍ ته نشر کړی و سلام پر سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم محمد عارف وفای ام لکامي څخه مې اړ کې نیولې دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي د دې معلمانو د رماش به هیڅ کم دي او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي تاسو ته مې فکر وکړ چې د معلم مثال وزر اته افغاني معاش د رماش وخلي دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فعل زما کوټي غوړي دي د زلي غوړولي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم نو زما چارواکو نه ته احترامانه خوښ دار چې کوم یو څو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه تارنه او د خلکو سره یو حکومت وکي ورته هم به احترام مخه مخش
السلام علیکم زه سم احمد کندهار شهر د لسمینه یو سیدن کې
لومړی آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي، او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي، کنې محرموم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان وروڼه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دی ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اکلی تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د بشواده پاتې دي سل په سل کې اصل کې نیو په ساده دي سواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتره دي.
بله دوستانو، ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودیجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی وقو. اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به وورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2003 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا د باندریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د وزره شاوخه کې.
او نړیوال بانک او امدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د درسي لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیه بالم بخش کې ده، او بل نور اتحاد د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوی دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچې لوړ شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځای کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي چې لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لري لري ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مایا کو دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستيال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږیده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورز دغه ستونزې چې یو له ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لاند وړاندیز لرم، هغه د چې کوم په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم لو حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان او د شوونې روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یوه سیمه کې شونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکری احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوو کارو کې یو کار وکړه دې مخته قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دې نه وي، مزدوري دې نه وي، للوږې دې مړه سو، خو یو 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 امنیت راوله بس دې مخ قبول ده. او که امنیت نه شي راوستای وروره، یو یو خواري خلکو ته پیدا کړه، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه، امنیت مه راوله. هېڅ خبره نه ده، په دغې امنیتي کې به هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي. او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دې نه وي، د دغو دوو کارو دي، یو کار وکړه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې چې هر څومره قدرت دي هغوی کې نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې، امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه محلي پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه. ما تاسو ته پېښوم. وسلام.
السلام علیکم خادم مرزن فراولت، زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکي اورېدونکو مې. دا زما نظر د تاتي پروژې په اړه دی، دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا تاتي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرېږي تر کومه هند او پاکستان ته. مګر یوه خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بل ما ته به نه را کړي، زه همدا وباره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم بیا د پروژه پلی شوی وو، د پیپ را کش شوی چې د کمی هیوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل ویوړل. دا به هم زما هغه رقم سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نه السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچی، منګیان او لوش پخیر سټانې او چاپېریال یې اساس څخه دی، خواستې چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه عصمت افغان د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ لښتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم سلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دا دی خپور کړ، هیله من یم چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو، د سروې لیکئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.